Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړی خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. نننې یک شنبه د 1903 مریز کال د دلوی 15 او د 2015 میلادي کال د جنوري له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په سر کې به واوري چې بهرنیو چارو وزارت وای د درو کاندید وزیرانو د دوهم تابعیت د لغوه کېدو اسناد ترلاسه کړي دي. تر هر څو وړاندې مو د دې سات خبرونو تر بولم. د کندهار امنیت قمندان وایي د تروریستانو د لمنځه وړلو په اړه د پاکستان د پوځ له چارواکو سره خبرې کړې دي. امریکا او متحدان یې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو پر ضد تازه عملیات کړي او جاپان د خپلو دوو خبریالانو د وژل کېدو په اړه تحقیقات کوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې د دغه ولایت په هوایي ډګر کې د پاکستان له جګپوړو پوځي چارواکو سره د تروریستانو پر ضد د هلو ځلو په اړه خبرې کړې دي. د کندهار امنیت قمندان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د پنجشنبې په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې له جګپوړو پاکستاني پوځیانو سره د ډیورند د کرښې په دواړو خواوو کې د تروریستانو د ځپلو او له منځه وړلو په اړه مفصلې خبرې وکړې. د کندهار امنیت قمندان وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې دا لومړی ځل د چې دواړه خواوې د تروریستانو پر لمنځه وړلو سلام مشوره کوي. عبدالرازق په خوا د سپین بولدک ولسوال د سپین بولدک ولسوالۍ امنیت قمندان وو. نوموړي یادونه وکړه چې له پاکستان سره به دا ډول غونډې دوام وکړي. د افغانستان د څو ولایتونو باغدارانو څه باندې 300 د اوبو لګولو ماشینونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت یوه ساحوي مسؤول انجینر محمد غلام ملاخیل ازادي رادیو ته وویل چې دغه ماشینونه په کندوز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو کې توزیع شوي دي. د ننګرهار ولایت یوه امنیتي چارواکي وویل د عملیاتو په مهال زرګونه کیلوګرام امونیت نایټریټ ترلاسه شوی دی. د ننګرهار امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد پرون په یو خبري غونډه کې رسنوی ته وویل چې دغه مواد له مومندري او بیسود ولسوالیو څخه ترلاسه کړي دي او په تړاو درې تنه هم نیول شوی دي. امریکا او د ائتلاف متحدینو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې تازه هوایی بریدونه پیل کړي دي. د جنوري له 23 څخه شپږ ویشت هوایی بریدونه شوي دي. د دغه ماموریت د ګډو ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې له شپږ ویشت حملو څخه دیارلس په سوریه او دیارلس په عراق کې شوي دي. اعلامیه زیاتوي په عراق کې 15 حملې د موسل ښار ته نږدې او 15 تل عفار ته نږدې شوي دي. په همدې حال کې کورد پوځي ځواکونو وروسته له هغه چې د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې د موسل ښار نیولې د لومړي ځل لپاره پر دغه ښار راکټونه ویشتي دي. جاپان وایي د هغې ویډیو په اړه پلټنې کوي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د دوو جاپاني خبریالانو د وژلو ادعا پکې شوې ده. د اسلامي دولت ډلې د جنوري په 16 خبرداری ورکړی و چې که چیرې جاپان د ډلې ته د دوو آزادو جاپاني خبریالانو د خوشي کېدو په بدل کې $200 میلیون ورنه کړي، دغه برمته شوي خبریالان به چې یوې یوکاوا او بل کینجی ګوتو نومیږي ووژني. د جاپان صدر اعظم شینزو وایي چې ما شام نا وخت خپل دفتر ته ورسید، دغه ویډیو وغندله او هغه ظالمانه او د نه منلو عمل وباله. په ویډیو کې ګوتو شودل شوی چې یو داسې تصویر نیولې چې ظاهرا د یوکاوا مړی ښکاري. دغه راز په ویډیو کې ویل شوی چې دا ډله به ګوتو یوازې په اردن کې په القاعده پورې د تړلې ښځې په بدل کې خوشی کړي. دغه عراقي ښځه ساجده رشوای نومیږي او د انتحاري حملې هڅه یې کړې وه. د اوکراین چارواکي وایي پرون د اوکراین په جنوب ختیځ کې د حکومت تر کنټرول لاندې ماریوپول شارګي کې د راکټونو په برید کې لشت لژد دیش ملکی وګړي وژل شوی او ونی وی نور ټپیان شوی دي. روسی پلاوه بیلتون غوښتونکو وړاندې ویلي و چې دوی به پر دې ساحلي ښار بریدونه پیل کړي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا ویاند اندری لیسینسکو پرون په کیف کې یوې خبري غونډې ته وویل دی وایي زه به تاسو ته تکرار کړم چې تروریستانو د اوکراین د خدمتګارانو په وړاندې یو شمېر پاروونکي بریدونه او اقدامات وروسته له هغه ډېر کړي دي چې له روسیې څخه یې یوه نوې کارګو ترلاسه کړې ده. له تروریستانو سره د روسیې د مرستې یو بل سند د باندستانو د مشر زاخارچینکو هغه وروستۍ څرګندونې دي چې وایي خپلې حملې به د دونیسک سیمې ته تر سرحدونو پورې وغځوي. په ماریوپول ښار په بریدونو کې یو مارکیټ او کورونه په نښه شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو په یوه اعلامیه کې دا بریدونه د بشر ضد یو جنایت بللی او ویلي دي چې په دې اړه به بې تفاوته پاتې نه شي. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. ساعت 2 بجې او 15 دقیقې دي. د ازادي راډیو د خبري مجلې په دوام کې اوري. د بهرنیو چارو وزارت وایي د درې کاندید وزیرانو د تابعیت د لغوه کېدو اسناد ورسېدلې دي. د یو شمیر بنجانو خپلوانو مظاهره وکړه.
قرار نکینو قدر و قیمت باندې مخبل قانونی حقوق غواړو.
دوی له حکومت د خپل حقوق پهلوانو د خلاصون غوښتنه وکړه چې د بند موده پوره شوه ده. په کونړ کې بندیان او چارواکي وایي چې په محبس کې بندیانو ته زده کړې ورکول کیږي.
مو د پته ولده چې واقعا د محبس نه ده، دا یو دینی مدرسه ده او دا یو حرفوي زده کړو مرکز ده.
د افغان ولس بشر په شمول د نړۍ مشان د سعودي عربستان د پخوانی پاچا د درناوی د مراسمو لپاره په ریاض کې راټول شوی دی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه یعنی منځنۍ 12 شپږ نیوي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ شي. د آزادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اورئ او همي اکثره مطالب لوستل شي. azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د نوی کابینې د درو کاندید وزیرانو اسناد د بهرنیو چارو وزارت ته رسیدلې دي. په دغو اسنادو کې ویل شوي چې دغو درو تنو خپل دوهم تابعیت پریښی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر د تاییدولو په ترڅ کې آزادي رادیو ته وویل چې په دې اړه له اړوندو ادارو سره خپل معلومات شریک کړي دي. دغه کاندیدان د دوهم تابعیت د درلودلو لپاره د ولسی جرګې لخوا د نومن وزیرانو له لیست ایستل شوی. د دې موضوع تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وایي چې دغه درې کسان په رسمي ډول له خپل دوهم تابعیت تیر شوی دي. سراج الدین سراج له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل دی وی د بهرنیو چارو نوماند وزیر صلاح الدین ربانی، د کورنیو چارو نوماند وزیر نورالحق علومی او د کار او ټولنیز چارو نوماند وزیر سعادت نادری خپل دوهم تابعیتونه پریښودل. صلاح الدین ربانی او سعادت نادری د بریتانیا او نورالحق علومی د هالند تابعیت ترلود. دغه درې کسان له هغه وو کاندید وزیرانو څخه دي چې وړاندې د ولسی جرګې لخوا د دوهم تابعیت ترلودلو لقبله رد شوی وه. پوښتنه دا ده چې ولسی جرګه به اوس له دغو کاندیدانو سره څه کوي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې دا به نن معلومه سي چې دوی به په کاري پروګرام کې شامل سي که څنګه.
دی بحث میکنم تور کومبر کی کسی د سوریا غفتونه یا ساينوز
دی وی په دې اړه بحث وسی چې آیا دا ممکن ده چې یو څوک په 15 ورځو یا یوې اونۍ کې ل خپل طبيعت ختیر سي او دوهم مطبوع حکومت هغه تایید کړي کدا سي څوي زماله نظر شایي څه ستونزه به نه وي چې دوی بیا ولسی جرګې ته راسي پوښتنې او ځوابونه وسی او صندوقونه ورته کښېښودل سي د افغانستان ولسی جرګې شاوخوا یوه میاشت مخه یوه مصوبه تصویب کړه چې له مخې یې هر هغه څوک چې دوهم تابعیت لري نسي کولی د افغانستان په کابینه کې د وزیر په توګه دنده ترسره کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د عدلیې وزارت نومان احمد سیر محجور، د مخدره موادو په وړاندې وزارت ته کاندید فیض الله کاکړ، د شاري پراختیا وزارت ته نومان شاه زمان میوندی او د اطلاعات او کلتور وزارت ته د نوماندی آی سلطان خیری برخلیک به څنګه سي او آیا دوی به هم د ربانی نادری او علومی په څیر لخپلو طبیعتونو تیر سي که څنګه؟ د افغانستان ولسی جرګه وایي د ژمنیو رخصتیو د پای له کبله نور انتظار نسي کولی او وایي که تر راتلونکو دوو ورځو پورې نوي کسان د رد سوي کاندید وزیرانو پر ځای معرفي نسي دوی به 15 اونیزې رخصتۍ ته ولاړ سي.
بیا هم د کابینې په ارتباط د مشارکت او عدالت په نامه بنسټ د ملي یووالي په حکومت کې د ښځو برخه کمه بودی. د دغه بنسټ غړي له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي څو په سیاسي مشارکت کې میرمنې له یاده ونه باسي. محمد وای سمیم په دې اړه راپور لري.
په کابینه کې ښځو ته د درې څوکیو په ځانګړي کېدو سره د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونو غبرګون وښود. د مشارکت او عدالت په نامه یو بنسټ وایي په داسې حال کې چې ولسمشر ژمنه کړې وه چې د کابینې 4 څوکۍ به ښځو ته ورکوي، خو اوس معلومه شوه چې د کابینې یوازې 3 څوکۍ یې ښځو ته ورکړي دي. د دغه بنسټ یوې مسؤولې زهرا سلطانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد شوي بنسټ غړي به په کابینه کې د ښځو د کمې ونډې په هکله چوپ پاتې نه شي.
قرار بود چهار وزارت
شکل سوی و څلور وزارتونه شدو تا ورکرل سی، خود ری وزارتونه ورکرل سوی دی. پا هم دی خطر مش گیلمن یو چه ولی ده څلور وزارتونه پرزای دری وزارتونه شدو تا ورکرل سوی دی. مش ده مدنی طولینی فعلانیو او ده مدنی طولینی چخه مش اخبارتا کری که چیری وانوری دل سی مدنی طولانه بغلی پاتن سی.
د مشارکت او عدالت بنسټ د 2013 میلادي کال رئیس څلور غونډې کړې دي چې ډیری د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په حق لوي. په همدې حال کې د دغه بنسټ غړي وایي تمه لري چې د افغانستان لومړی میرمن به د ښځو سیاسي ګډون لپاره پروګرامونه جوړ کړي او د هیواد میرمنو ته به ځانګړی پام وکړي. د دغه بنسټ غړي ټینګار کوي که چیرې د کابینې درې څوکیو ته چې ولسمشر د ښځو لپاره ځانګړي کړي دي بیا کتنه ونه شي دوی به مدني حرکتونه وکړي. له بلې خوا د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان دا ډول غونډې د ښځو د سیاسي ژوند په برخه کې اغیزناکې بولي او وایي چې دا ډول اقدامات باید د پروژو د ترلاسه کولو لپاره نه وي. د ښځو د حقونو یوه فعاله همیرا قدري وایي چې ولسمشر نه باید په هیواد کې د تکړه ښځو حضور نادیده ونیسي.
امیدوارم که در
کله لروچه د دغه بحثونو دوام په وی پروسه بدل سي. زه په دې ټینګار کوم چې دا پروګرامونه نه باید یوازې په پایتخت پورې منحصر وي. په پلازمینه کې شذ کولای سي په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې پولیسټونځي حل کړي. دا پروګرامونه باید د ټولنې په سطحه کلیو او لری پروتو سیمو ته وغځول سي.
د ملي یووالي حکومت د ولسمشر اشرف غنی د پخوانیو څرګندونو پر خلاف په کابینه کې د ښځو لپاره درې څوکۍ ځانګړي کړي دي. د کابینې له اعلان څخه مخکې ښاغلي غنی ویلي وو چې د کابینې 4 څوکۍ به ښځو ته ورکړي.
خبري مجله اوري.
همدا اوس مو خبر ترلاسه کړ چې په کابل کې 14 شوه ده. د ازادي رادیو خبريال اسدالله لودین همدا اوس په تماس کې دی را سره. لودین صاحب، د 14 په اړه معلومات څه دي؟
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اړیدونکو ته. شاوخوا یو ساعت مخکې د شپږ بجو په شاوخوا کې د کابل ښار په ختیځ څنډه د ترخې پل په سړک باندې د یوې درنې 14 غږ واورېدل شو. ناتج شوي راپورونه وایي چې دا 14 د خودیرواش په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر دروازې سره سمه شوې ده، خو موږ له پرله پسې هڅو سره سره تر اوسه نه توانېدلي چې له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړو او د دغې امنیت د حادث او دغه راځو دغه حملې د تلفاتو په اړه دوی نه معلومات واخلو. خو 14 ډېره درنه وه، غږ یې تر ډېرو ساحو پورې واورېدل شو. او دغه 14 په کابل کې تقریبا د نږدې ارامۍ وروسته، یعنې د 15 ورځو وروسته په کابل کې دغه انتحاري حمله یا 14 کېږي.
ډېر مننه اسدالله لودین چې په کابل کې د 14 په باب معلومات راکول. د دې 14 د جزئیاتو په اړه به د ازادي رادیو په خبرونو کې بیا هم واورئ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
و بجې او 15 دقیقې شوې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې او توجه کړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته یو ځل بیا. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې د دغه ولایت په هوایي ډګر کې د پاکستان له جګپوړو پوځي چارواکو سره د تروریستانو پر ضد د هلو ځلو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د څو ولایتونو بڼوالو څه باندې 300 د اوبو لګولو ماشینونه ترلاسه کړل. د ننګرهار ولایت یو امنیتي چارواکي وویل د عملیاتو پر مهال زرګونه کیلوګرامه امونیم ناترېټ ترلاسه شوي دي. امریکا او ائتلافي متحدینو یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې تازه هوایي بریدونه کړي دي. د جنورۍ له 23 نیټې څخه شپږ هوایي بریدونه شوي دي. جاپان وایي د هغې ویډیو په اړه پلټنې کوي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د دوو جاپاني خبریالانو د وژلو ادعا پکې شوې ده. او د اوکراین چارواکي وایي پرون د اوکراین په جنوب ختیځ کې د حکومت تر کنټرول لاندې ماریوپول ښار کې د راکټونو په برید کې لږ تر لږه 10 ملکي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ریسات وبجو شپږ دقیقې دي. د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو ترڅنګ د ژوند رنگونه هم درو، خو اوس په فرشته جلال زی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د غرب ډیرو رسپانو بیا هم د سعودي عربستان د پخواني پاچا عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود پر مړینه مقالې خپرې کړې دي. د افغانستان جمهوریت د نړۍ د ډیرو هیوادونو مشران پرون اول مورز د غم شریکۍ لپاره ریاض ته ولاړل. خلیج ټایمز په دې اړه په یو مقاله کې لیکلي، د عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود د واکمنې زیات وخت د سپتمبر د 18 د حمله په عراق او افغانستان کې د تروریزم ضد جګړې او په مدني ختیځ کې د سیاسي بې ثباتیو په جوش کې تیر شو. د خلیج ټایمز په لیکنه د پخواني پاچا عبدالله بن عبدالعزیز له نظره تروریزم او افراطیت یو ستر مصیبت و او د هل یوازنی لارې د دغه مصیبت تریشو استل ګڼله. خلیج ټایمز لیکي د زیاتو اسلامي او عربي هوادو رهبران به د مشورې لپاره د تراتلل. خلیج ټایمز د سعودي عربستان پخواني پاچا عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود هغه مختات اصلاح غوښتونکی بللی چې په اسلامي او عربي هوادو کې پر خلکو ګرانو او د ورځپاڼې په وینا په ټوله اسلامي نړۍ کې د سولې لپاره هڅې نه هیریدونکې دي. ټاکل شوی چې راتلونکې میاشت په استرالیا کې د کرکټ نړیوالې سیالۍ پیل شي. فاکس سپورتس خبرونې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکي یا کوچ له مرستیال پیټر اندرسن سره مرکه خبره کړې ده. ښاغلی اندرسن تر دې مخکې د استرالیا د کوینزلند ښار د کرکټ په ټیم کې لوبه کوله او فاکس سپورتس خبرونې ته ویلي، په افغانستان کې څه باندې 10 کاله جګړه شوې او د ملي ټیم هر غړی ځان ته کیسه لري. د دې ټیم غړي د جنگي هلیکوپټرو او لوټکو تر غربا لاندې تمرین کوي او هر شیبه د جګړې تر سیوري لاندې وي، ځکه کابل یو خطرناک ښار دی. د فاکس سپورتس خبريال له پیټر اندرسن پوښتنه کړي چې په استرالیا کې د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې ګډون افغانستان ته څه ارزښت لري او شاغلی اندرسن یې په ځواب کې ویلي، ډېر زیات، کچېرې دغه هیواد د ځوانانو له نظر ورته وکتل سي دا شایي تر ټولو لوی او مثبت پرمختګ وي. خو آیا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوم غړی ست چې په نړیوالو سیالیو کې خلک حیران کړي؟ پیټر اندرسن د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي، هو، موږ یو کرکټر لرو، نجیب نومیږي او د آیرلند په وړاندې لوبه کې په 500 بالونو 80 رنزه وګټل. نجیب کین لاسای او خطرناک دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکي آسترالیایي مرستیال ویلي چې په دې هیواد کې د خپلو تجربو پر بنا یو کتاب لیکي. دلی ټلګراف روسپانی د افغانستان په اړه په یو مقاله کې له کتاب لیکونکي اندرو اوهاګن سره خبرې کړې دي. اوهاګن په خپل ناول د الومینیشنز د افغانستان د جګړې کیسه کړې او ټلګراف ته ویلي، افغانستان زموږ ویتنام دی. د لیکوال د کتاب د بشپړولو لپاره 15 کاله کار کړی او په 2014 میلادي کال کې کابل ته د خپل تګ په اړه وایي، د کابل په لیدو می غونی والوتل. افغانستان هغه هیواد دی چې د نامعقولو سیاستونو په منځ کې راګیریدی. اندرو اوهاګن رسپانی ته ویلي، د افغانستان جګړه هغه جګړه ده چې ماتی به پکې خورو او سم نور باندې پوهیږو.
د یو شمیر ولایتونو لسکونو اوسیدونکو په پولي چرخي محبس کې د پوځي بندیانو دوسیو ته د نه پاملرنې په اعتراض کې په کابل کې مظاهره وکړه. دوی وایي چې د دغو بندیانو د بند موده پوره شوې خو اړوندو ادارو یې تر اوسه دوسیې نه دي څېړلې. په دې اړه د محمد ابراهیم صافي راپور واوري.
کابل ته د بیلابیلو ولایتونو لسګونه راغلو کسانو د ادګا جماعت مخته مظاهره وکړه او په پولي چرخي زندان کې یې د خپلو پوځي بندیانو د دوسیو د څېړلو غوښتنه وکړه. دغه مظاهره کوونکي وایي هغه بندیان چې د بګرام له زندانه د کابل د پولي چرخي پوځي بلاک ته راوړل شوي دي د بند موده یې پوره ده خو لا تر اوسه په زندان کې شپې ورځې سبا کوي. دوی له حکومته وغوښتل چې د زندانیانو دوسیو ته رسیدګي وشي او هغه پوځي بندیان چې د بند موده یې پوره ده خوشي کړي.
دموږ 2350 بندیان د حقوق میعاد د حبس قانوني پر سوي دی. چیرې هغه بندیان مو خلاص نسول؟ موږ په ټولو ولایتو کې لکنن بیا خپل مدني حرکتونه د قانون په چوکاټ کې کوو، تظاهرات کوو. سمز غوښتنه دا غوښتنه دي چې زموږ بندیان په فلچرخي مرکزی بلاک دی او په بګرام کې دي. زموږ بندیانو ته دا 15 میاشتې مخکې کور پرچی ورکول سوي دي. زموږ د بندیانو هیڅوک غور نه کوي.
دوی همدار ازویل چې هیڅ یو بندي هم دا ولسمشر د عفوی له فرمان څخه نه دی برخمن شوی. دغه مظاهره کوونکو وویل که حکومت خبرو ته مثبت ځواب ونه وایي نو دوی به په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو مسؤلین وایي چې د افغانستان په هیڅ یو زندان کې داسې څوک نشته چې د هغې دوسیې ته د رسیدګي نه وي شوي. د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس عبدالحلیم کوهستانی ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړه او ویل
موږ په خپل مرکزي زندان کې د 2000 ډیر زندانیان لرو او هیڅ داسې زندانی نه لرو چې د بند موده یې پوره سوي وي او تر اوسه په زندان کې دننه پاتوي او یا هم کوم کس په زندان کې بې سرنوشته پاتوي. دا حقیقت نه لري او زه دا ردوم.
له دې مخکې هم خلکو د دوی د خپلوانو او دوستانو د دوسیو د نه رسیدګۍ لپاره په یو شمیر ولایتونو کې مظاهرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان یو شمیر زندانونه د بندیانو لپاره معیاري ودانۍ نه لري او په کرایي تعمیرونو کې وخت تیروي.
د کونړ د بندیانو غوښتنه او شکایت بیا د کابل له بندیانو سره تفاوت لري. د کونړ په عمومي بحبس کې بندیان شکایت کوي چې د لاسي صنایعو لپاره بازار نشته. دوی له حکومت غواړي چې د بازار موندلو ترڅنګ د لاسي صنایعو د جوړولو لپاره مواد هم ورکړي. په کونړ کې د بندیانو خپلوان او بندیان او همدغه چارواکي وایي چې د زده کړو لپاره ورته امکانات برابر شوي دي. روح الله انوري دغه محبس ته تللی او دا راپور را لېږلې.
د کونړ عمومي محبس کې له 300 زیات کسان بندیان دي چې له دې جملې 1400 د قران کریم حفظ او 1500 د قران کریم ترجمه او تفسیر دوره پایته ورسوله. د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلاله یادو بندیانو ته مبارکي ورکړه او ورسره ژمنه وکړه چې په محبس کې به د شته ستونزو د هواري لپاره حڅی کوي.
هغه ورونه چې د قران حفظ کله ده او د ترجمه او تجوید سره قران شریف ختم کله هغه ته مبارکي وي. د شپارس کسه ده حفظ کله ده او دغه سره د مطالعه سره خلک وزګر ده او شوق لري. څلور سو اته جلد کتابونه مروړ او ان شاء الله کوشش وکاو چې د خپل امکاناتونه البته د دولت د لار نه د خپل څه چې موږ پټوان کوو ان شاء الله تعالی نور بم د تقویہ کوو. سمو د پټه ول د واقعا د ما بس نه ده. دا علمی یو دینی مدرسه ده او دا یو حرفوي زده کړو مرکز ده.
هغه له ټولو خلکو غوښتل چې باید په ورځنیو کارونو کې د جرمونو له ترسره کولو ډډه وکړي څو آزاد ژوند ولري. د حفظ او ترجمې له دورې فارغ شوی بندین وای په دې خفه دي چې د خپل ژوند خوګیش په ورځي په محبس کې تیروي خو په دې خوخت چې د علم زده کړې پکې وکړه.
زه فقیر الله د خاص پر رسیدونکو ما چې فعلا ساګي ما بس کې په درې میاشتو قید باندې محکوم شوم. خپل مطالعه تکرار کړلې الحمدلله خو فرصت راته راغله او پلاس خپل درسونه می تکرار کړ او به هم ترجمه می دویم ځل لپاره خلاص کړ. دلته استادانو ترجمه کوله په مدرسه کې اول ته ورزو درس یو به خپل تاخله را شو خپل درسونه تکرار وو. هغه کارونو کې چې په قرآن باندې او سنت باندې منګولې ولګي نو ما بس هم نه راځي او خپل ژوند کې چې دې نه فائدہ واخلي.
نو عبدالرحمن دې پلار نوم شریف دی او موږ دلته دین زده کوو سبق هم زده کوو نور شاګردان ته ترجمې او کتابونه قرآن کریم تر هر څه چې دی هم تعلق لري نه ما دلته مې زده کړه وکړه او بهر نه چې دی زده کړه مې کړې وه
د کونړ عمومي مابس کې اوس مهال 325 تنه بندیان دي او هر یو له بند څخه د خوشی کېدو او آزاد ژوند په تمه دي وای باید نوې حکومت ور باندې رحم وکړي او د بند پاتې مودې ورته معاف کړي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
مخکې مو له کابل راپور درلود چې په دغه ښار کې چاودنه شوې ده خو د چاودنې زیات جزئیات نه ول څرګند تازه خبر دا وایي چې د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس فرید افضلی وایي چې دا چاودنه د دغه ښار په قصبه سیمه کې شوې ده دی وایي چې یوې لارې هڅه کوله چې ښار ته ننوځي خو مخ تر دې چې د ښار ته داخله شي لارې چاودلې ده په دې لارې کې چاودونکي مواد بارول دی وایي چې د چاودنې په نتیجه کې چاته مرشوبله نه ده اغوشتي د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشران د سعودي عربستان د پاچا عبدالله تر مړینې وروسته دغه هیواد ته تللي دي چې د پاچا د کورنۍ د سعودي عربستان خلکو او حکومت ته تسلیت ووي په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي
افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه مشانو پر ډله کې دی چې سعودي عربستان ته د ملک عبدالله د مړینې له کبله د تسلیت وړاندې کولو لپاره تللی دی له ښاغلي اشرف غنی سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ملګری دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دغه مشانو کې دی سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما پلان درلود چې هند ته په سفر کې تاج محل ته ولاړ شي خو د ملک عبدالله له مړینې سره یې پلان بدل شو او لومړی به سعودي عربستان ته ولاړ شي په پام کې د اوباما د جنوري پر 28 په ریاض کې د عربستان د نوي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وګوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ګډون د نړۍ نور مشان د جنوري پر 28 یعنی پرون ریاض ته ورسېدل د ایران او عربستان ترمنځ د خړپړو اړیکو سره سره ظریف لومړنی کس و چې د سنیانو تر واکلاندې هیواد ته ورسېد په هوایي ډګر کې د عربستان د پخواني پاچا ملک عبدالله زوی شهزاده ترکی چې د ریاض والد د شغل ظریف تود هرکلی وکړ د فرانسې او اوکراین ولسمشان فرانسوا اولان او پیترو پروشینکو د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون هم د غیوت سفر کړی دی د غرض د سویډن او هالند پاچاهان شپارسم کارل ګوستاف او ویلیام الکساندر او هم د بریتانیا شاهزاده چارلز پرون ریاض ته د درناوي مراسمو ته ورسېدل د روسیې په استازیتوب د غیوت صدر اعظم دیمتری میدویدف تللی دی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د خلیج هیوادونو یو شمېر مشرانو د ملک عبدالله د ښخولو په مراسمو کې هم حضور درلود د فلسطین ولسمشر محمود عباس د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق او د عراق ولسمشر فواد معصوم د جمعې په ورځ ناوخته ریاست ورسېدل ملک عبدالله یو محتاط اصلاح غوښتونکی و چې د یوې کړکیچنې لسیزې په اوږدو کې د خلیج هیوادونو مشري وکړه نوموړی چې د سږو ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستري و د جمعې په ورځ د نوي کلونو په عمر مړ سو ملک عبدالله د جنوري پر 28 په امام ترکی بن عبدالله جماعت کې خاورو ته وسپارل سو د نړۍ مشانو ملک عبدالله د اسلامي نړۍ او لویدیز ترمنځ د یو اساسي منځګړي په توګه وستایه خو یو شمېر منتقدین د بشري حقوقو په برخه کې د هغه پر کړنو انتقاد لري او پر نوې پاچا ټینګار کوي چې د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لږ ډیر کار وکړي
د ژوند رنگونه
هغه وخت کې چې نورستان خاص ارتباطات خارونو سره نو نورستان د خودکفایو ځای غوندي وو چې دوی به خپل د مالونو د وړۍ څخه به پټو ځان ته کالی جوړو پکول به جوړو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو دا وړینی کالی بالا پوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونو به دا مالونه کته کوو کول کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې بسوګو غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډیر خوړل واز د شین
بد نه پی باندې لگیدل ځکه چې هلته هوا پاکو هلته لوګی نشته هلته ګرد نشته هلته شفاف دی نورستان نوم مخکې د بیلور نورستان په نام یادی د نورستان منطقه
اوس څنګه کومه زیر غوري تاسو یو خري واز د خري
اوس هم امدا زیر غوري نورستان کې اوس هم رواج دي اوس هم خلک خوري د گشت گذر په غرونو کې کوي اوس هم سالم جوړ دومره چې فرد مونږ په ته احساسو مونږ د نورستان یو شدل ته فردن باندې شان په مونږ ډیر بدل کیږي ټول مریضان اته چې مونږ خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هیڅ کوم شی تاثیر نه کوي نام خدا حالت هوا چون خده
تخپل چې اوس مثلا واز د خري چې په کابل کې کنه څومره په تاسو در باندې کوي
زه خو واز لاسه کوي چې دا د نواتی غولي نشم کولای دا په دې خاطر چې ماته تکلیف پیدا کړی دی بخې غول نه پاري دي زیاتره خوراک مې جوارې چارمغز خورم وینو غولواله راته پیدا شوی دی
معمولا خوراک ډېر سپور شیان دي
نو داسې شیان دي چې یعنی وچی او دغه غول څه چی جذب کی خلاص